سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک لازادې رادیو نه څلور ساعته ورته شي دا سار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څخه په نسیوش او پینځوش مترو د مخام شپږو د سات شپږو په منځني صفه دونه شپږنی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې بریټ غندلې دی د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان څه د هر بلخي په ایکسپانی په ټوئیټر لیکل دي چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي بریټ چدای شهدا کړی دا په کلکو ټکو غندې او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه کار سره غوونه ګړي خغلی بلخی د حمله کلی دی چې د افغانستان او نور نړۍ کې ملکیان بنخه کوي چې د سیمه هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږي شي او وزیر درس خپل کړي د اجدلا په کندهار کې هم د تیر پنځم بی په سهار د کابل بانک مخې ته د ځان وژنې کې بریټ مسؤلیت یې منلای و په مسکو کې د کنسرت پر تالار د بریټ د قربانیانو شمیر یو څلور پنځه لسټن او تورسیت د روسي د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات د نوې شمیر اعلان کړی دی د کمیټې څرګند کړی دی چې د کسان د جزو پتر څخه وژل شوی دی او یو شمیر د لګیدلې اور د لوګي له امله مړ شوی چې سایه تر په بخښنه سره یو شمیر کسان بیا د لوګي له امله مړ شوی دی روغتیایي چارواکي وایي چې تر یو سلو شل ډیر کسان د اخیستو ټپونو له امله په روغتونونو کې ساور کړی ده په دې ترڅ کې یو جګپوړي اوګیتي چارواکي ویلي دي چې د څلورو مشکوکو وسلوالو په ګډون یولس تنه نور نیول شوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د پاکستان او ایران څنګ له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي خغلی ویسټ پرون په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلي دي چې هند ته په بیا ورتک وخت یو د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لوري سره خبرې کړې دي همدارس د هغه په ټکو باندې د ګټو د ملاتړ لپاره د یو ملټي ډیپلوماټیک چلند پرختیا په اړه هم خبرې کړي غغلی وست د هم لیکلي دي چې هند افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیک ته دوام ورکوي غغلی وست په د هند له سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري او په دوبۍ کې به له یو شمېر مشر افغانانو سره هم خبرې اترې ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما نن له ټولو افغانانو غوښتنې دي چې د شپې 8 بجې او 30 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړ کړي دا غوښتنه د لپاره شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی یونما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې کوچنی ګامونه د سترو بدلونونو سبب کیږي څراغونه چاپیریال اغېزمنوي په تیر بیا چې په جناتورونو لګیدلې وي د امریکا مشرانو جرګې 1.2 تریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیتو د بندیدو مخاوني ولا د لیهندل څار وختي تصویب شو او ولسمشر جو بایدن ته د توشيه لپاره سوال شوې ده کانګرس تر دې مخکې د یو شمیر مهمې دارو بودیجه منلې و خو د نوې تصویب شوې لایحه ډیره پراخه ده چې دفاع بهرنی چارې او نور ادارې تمویلوي او د بریټانیا د ولیحت مېرمنې خبر ورکړی دی چې د سرطان په ناروغۍ اخته شوې ده کاترین کیټ میډلټن د خبره په یو ویډیو پیغام کې چې د مارچ په 10مه سبت کړی دی او پرونی خبر کړی ورکړی د څونی ورهیسی په خاله رسنیو کې د دې موجودیت او روغتیا په اړه اوازې وي د په جنوري کې د یو عملیات لپاره بستری شوې ده ل کریسمس را په دی خوا د څلويخت کلنه کیټ خلکو په محضر کې نوولیدلې او دا نمرې زلدې چې په یو ویډیو پیغام کې راخره شو د بریټانیا پاچا چارلز دریم هم په سرطان اخته شوی د هغه د ناروغۍ خبر تیر میاشت خپور شو تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي د ورسروري چې په مسکاو کې په دې کې یو څو پنځه لس کسان وژل شوی دي همدارنګ د خبریت ساده طالبانو حکومت عکس العمل ښودلی دا چې طالبانو څو ویلي په دغه هم د څو جزئیات لرو په دې به هم تم شو چې په سیمه کې همدارنګ افغانستان ته په ځانګړي هوادونو کې نشته څومره دا دایښ وخت ډېر دی په دې هم د څو وروسته جزئیات لرو پرزو د کلیوالو میرمنو ستونزې ته او همدارنګ د چوي په څیر کارونه کوي
خامک دوزی کنه په خپل کور کې چې یو ماشيني دی بل دستوزي د خپل پلاس ده، نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده. د خپل دستوزي موږ ځکه مثال خامک ده په خدوزي ده زیاتره ګلان چې هغه پکې جوړ جوړو وایني پوکو دا شین سي دي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت دي ده بیا مس قیمت هم خرڅو.
په دې اړه به وروسته جزیا درکړو چې کلیوالې ښځې نور څه کارونه کوي. همدارنګه میدان وردګو ته به هم وشي چې هلته د لوړ عمر کسانو زده کړې پیل کړي. څه شی دوی ولې په خپلو زده کړو پاتې وو؟
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر شوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباسو تباهیې کړلو ټول هغه سابقه شو د شریانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مکتب ته نه شتلی.
په دې اړه هم درته جزیات لرو، نور مقالې به مشتمل کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر یاسیال د شمس الحق از ازاده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د دایښ وسلواله ډلې له خوا د تیر شپې برید خندلای. د دغه وزارت فیان تر لقار بلخی په خپل اکسپان لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یاد برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داشان پیښو پر وړاندې چوپه سیمه کې بې ثباتي جوړوي په همغږۍ سره روښانه دریځ خپل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسلواله ډلې برید غندلای دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولی. نوموړي لیکلی داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکی وګړي په نښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلی دی چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر اکسپانه پر کړی لیکلی د افغانستان خلک چې لکلونو راهیسې د ترهګرۍ قربانی دي د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپله اکسپانه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چیرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږي او قاطع دریز او اجماع رامنځته نشي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبان حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندله یو په وړاندې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځانوژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو غندلی. په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسولیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونه ده چې داعش وسلوالې ډلې مخکې هم په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو خونړیو بریدونو مسولیت منلی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسلوالې ډلې له خوا د تېرې شپې برید غندلی دی. خو دا چې په مسکو کې په دغې برید کې په تلفاتو کې څه نوي جزئیات راغلي که نه، همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، تاسې ستړي مشئ که د دغې برید وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د برید د قربانانو شمېر 115 ته رسېدلی دی او د چارواکو په وینا تر 120 ډېر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بی د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوي خبر ورکړی دی چې یولس تنه نیول شوي دي چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بریانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د اوکراین وجکپوري چارواکي پرون تر برید وروسته وویل چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. د کرملین د ویاند دیمتری پسکوف په وینا راغلی دی چې ولسمشر پوتین لازم لا شوونې کړی دی خو نور تفصیل نه دی ورکړی. دا برید د شپې ونی به بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 500 کسانو په دې حمله کې لاس ترلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري چې برید کوونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله شل کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د شوانځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایتالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو دا برید غندلی دی. تر برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوخت دي چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاتې وي هغه راوباسي.
ډېر زیاته مننه کور ودان احمد چیبر و چې په ماسکو کې د تېرې شپې د برید په اړه وروستۍ جزئیات راکړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د سولي آسیا برخې په خپل ایکس پاڼې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي لیکلي دي چې د طالبانو دغه بندیز د نجونو راتلونکي ترې غلا کوي. دا چې څنګه ورته تفصیل لسانه کارنه ورو
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وي. په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلی. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همسنفان ما
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې خوونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم څخه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کدی خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي یقینا چې د تیاری په لور به یو بلګام پورته کوو ځکه هیڅ ټوله نه پرته لخصو پر مختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خورې ښوونځي ته له تلو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تېرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تېرېدو سره یې ژوند ضایع کېږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده. د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونه شو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
و مورده چې د ښوونیز کال پیل چې له افغان نجونو پرته پیل شوی دی د ته یو شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه ښودلی وو، خو بل پلو هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې میشتې دي له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېره برخه یې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي وایي پخوایې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخې ته وړو، خو اوس په ټوله کې د خلکو د اقتصاد په کمزوري کېدو سره پخوانی ګټه وټه پاتې نه ده. د کلیوالو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو او سازمانونو غوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خانی مردم ما گرفتیم یا وضعیت ما زیاد خراب است. امینجا چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیست، از مردم است. دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نغواړي چې د شته رواجونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم،
مو خپل زنگ نلرو، ده خلکو ده قانیمونه ولی واگان مساتلی، یو تو چرگ مساتلی، ده گیرو پی کیگی، ده مستو شیدو پیسی کیگی، همه غیا مو خرو یه واگانو تورکوو، وضعیت مو دیر خراب ده.
پیسی شیر ماست میشه، مرا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک.
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپږ جوړه کالی هم ګنډلی، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې پخوانی ګټه نه دور پاتې.
ډیر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشینی دی، بل د دوزی د خپل پلاس ده. نو ماشینی هغه یو څه ارزانه ده، د خپل د سوزی مونږ ځکه کوو. مثال خامک د پخ دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو، آینه پوکوو، دا شین سیتی مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد لامل چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه وسنه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څنګه راځي مونږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده.
زه چې یم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي، ځکه د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته، مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روسي په برګه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خیریه بنسټونو د مسافرو، د ناروغانو، د پایوازانو، بې وزلو لپاره د روژه ماتي تیاریانې کړې دي. په ورته وخت کې د تورخم دروازې اخوا پاکستان غړې ته هم ځایي اوسېدونکو د افغان مسافرو موټر چلونکو لپاره ورته پروګرامونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مسافرو، د ناروغانو پایوازانو او بې وزلو ته د روژه ماتي پروګرامونه
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده. هلته روژه ماتی ورکوي، نو ډیر خلک په سہولت کې دي. البته له منډو څخه، له مصارفو څخه خلاص شوي دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اصیل خان چې له خپل ناروغ سره روغتون ته راغلی او د نړیوال خیریه بنسټ لخوا ورته روژه ماتی ورکول شوی. د دغه بنسټ مسؤول تلالی وال وی دوی په پکتیا ولایت کې هغو کسانو لپاره روژه ماتی چمتو کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او د پکتیا ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه له ناروغانو سره روغتون ته راغلي وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا روژه ماتی په ورځني ډول له 300 تر 500 د ناروغانو پایوازانو ته برابرېږي.
هغه پایوازان چې دوی مقصد هلته د دېګ سہولت نه وي ورته، او دوی وسه او توان نه لري، دوی باور کوي یو بسکټ پیسې هم لري، موږ روژه ماتی ته تیارو.
نوموړي وویل چې د دې تر څنګ دوی د ورځې سلو بې وزلو کورنیو ته د روژه ماتی لپاره وچه ډوډۍ هم ویشي. د ښاغلي لیوال په خبره تیرو کلونو کې به ډېرو کسانو همکاري کوله، خو سږ کال دا لګښتونه ټول یو هیوادوال په غاړه اخیستي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې هم د یو خیریه بنسټ لخوا د جلال آباد په سیمه ییز روغتون کې ناروغانو سره مل پایوازانو ته روژه ماتی ورکول کیږي. دا تا خیریه بنسټ مسؤول عطاالله شګیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ورځې 800-900 تر زر تعداد پورې ننګرهار سیمه ییز روغتون کې د مختلفو ولایتونو څخه، د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي مریضان او د هغوی سر پایوازانو لپاره د دسترخوان روژه ماتی تیاریږي.
خو نوموړي په دې اړه چې د دې روژه ماتی لګښت د چا لخوا ورکول کیږي جزئیات ورنه کړل. په روژه کې مسافرو ته د روژه ماتی د چمتو کولو پروګرام د تورخم دروازې هاخوا پاکستان غاړې ته هم د ځایي اوسیدونکو لخوا روان دی. د دې دسترخوان یو تنظیمونکی سرا شینواری وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال د روژې په میاشت کې د ورځې شاوخوا 1000 کسانو لپاره د یو شمېر خلکو په مرسته او په خپل شخصي لګښت روژه ماتی برابروي. نوموړي زیاته کړه
نن موږ سره خلکو په مرسته باندې، عوامي مرسته باندې، د دسترخوان جاری ده. دلته مسافر او ډرایوران او کوم دته مقامی خلک نه وړاندې دغه پرمون د بندوبست کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي متین د روشاماتی د پروګرام کې ګډون کړی.
د تورخم کې راغلی ولاره والے او ډرایوران او دلته د روشاماتی تنظیم ډیر کړی دا موږ د ولې فلای وسره خو کی
د یادونه ده د روشاماتی د پروګرامونو داسې محل دی چې یو شمیر کورنۍ تر دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د پلورلو توان نه لري او په ټوله کې د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د زکات ورکولو کچه هم سږ کال د پخوا په پرتله راټیټه شوې. نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي بحران او د فقر او لوږې د لوړوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې او له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د هم میدان وردګو ته ورشو. په دې ولایت کې ګڼ شمېر د پخ عمر لرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړې. د پخ عمر لرونکو دغو کسانو چمرنې اکثرا له 500 څخه پورته دي. د مپ په نوم د یوې موسسې لوري په جوړ شوو تازه ښوونیزو مرکزونو کې نوم لیکنه کړې ده. د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د مپ په نوم د موسسې لوري او یا د سواد زده کړې مرکزونه هم جوړ شوي. دغه کسان وایي د جګړو له امله له تیر 3 لسیزو راهیسې دوی له زده کړو پاتې وو او اوس خوښ دي چې دغه چانس ورکړل شوی دی. ورځو د راپور اورو، دوی منی مې رسې درته اعلانو.
د میدان وردګو ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو بې ساري ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د پاخه عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړي او زده کړې فعال کړي دي. شاوخوا 18 کلن عبدالرحمن یو له هغه پاخه عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فعال کړې دي. دی وایي خوشاله دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په خلاف داسې حال موږ باندې سوای چې کورونه مو هغه غونډ بمباس او تباهي کړل ټول. هغه سابقه شوریانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب ټول مختبوت نه سره بالغ بیا د انقلابي هغه بیا امریکایان هغه کته پورته ځتی خلک ټیک ټیک کړل در بدر کړ. اوس موږ خوشاله د مکتبونه پیدا سول موږ زیاته خوشاله.
افغانستان چې د لسیزو رئیسی په جګړو کې راګیر هی وادي د عبدالرحمن فصیر په لکونو نور کسان هم د جګړو لامل نه لوسلو یان سیوی او اوس مهالې ژوند د بیلابیلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د ماشومتوب او ځواني پر مهال له زده کړو لرې فات سوی وو او اوس یې لیسې رانغښتي چې زده کړې وکړي.
نوځانن فضل دی خدای دې چې دا شرایط مونږ ته مساعد سوي دي. اسلامي حکومت له طرفه او دا چې مثال مرغلو دې ته دغه بي سواده خلک چې مثال خپل مون نسي دي کله خپل مون مثال سم نسي غدا کوله. نو دا چې د بي سواده کورسونه ورته جوړ شي او دوی دې سواد چختن سي دا ډیره منګټه مونږ ته دې په خور زائد او مونږ په دې باندې فخر.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل وسیدونکې دي او شاوخوا 40 کال عمر لري او د سواد زده کړې کورسی فیل کړي وای د پخو مر لرونکو دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د په خبره چې دغه کسان د کورنۍ مشران دي او دی بخپل کورنۍ زده کړو ته وهڅوي.
څو د سمپو نه زیات سي او د غلطه ورو ټول ګټه تر واخلې او ټول با سواد سي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یو خلار وربخي او مونږ خوشاله یو.
د میدان وردګو ولایت د فوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریات وایي د مپنوم دې موسسې دغه ولایت په نرخ چاک سید آباد د اولې سوالي کې او یا شونیز مرکزونه خلاص کړي دي. کاڅه هم په میدان وردګو ولایت کې د پخو مرلرونکو دغه کسانو شوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او زده کړې فیل کړې، خو په ټول افغانستان کې طالبانو د انجونو پر مخ له تیرو څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې او د پوهنتون دروازې تړلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته خپرونې لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.89. د دې تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او همدارنګه په انسټاګرام کې موږ در سره فالو کولی او تعقیبولی شئ. دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وینده عبدالقاهر بلخي په خپل یک شبکې پخواني ټویټر لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي برید شدای شو ادا کړي ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه کړي. په مسکو کې د کنسرت پر څلار د برید د قربانیانو شمیر 1515 تنو ته رسیدلی دی. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفات اعلان کړی دی. د دې کمیټې د څرګندولو پر اساس د کسان د ډزو په درس کې وژل شوي او شمیر یې د لګېدلي اور د لوګي له امله مړ شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې تر 120 نور کسان روغتونونو کې د ټپونو له امله بستر شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له مرستیال وزیر او د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پاکستان او ایران څنګه د مشر له مشر جی پی سنگ سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ پرون په خپل شبکې په خاندې ټویټر لیکلی چې هند ته په بیا ورتګ وخت دی او دا د روان کال د پروګرامونو په اړه له هندي لورو سره هم خبرې اترې کړي دي. هغه ویلي چې د ګډو ګټو د ملاتړ لپاره د یو موټی ډیپلوماټیک چلند د پرمختیا په اړه هم خبرې اترې شوې دي. ښاغلی ویسټ د هم لیکلي چې هند له افغانانو سره د مهمو بشري مرستو او درملو لیږد ته لا هم دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی نن ټول افغانانو غوښتي چې د شپې 8:00 او 13 دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې شوی دی. یو نما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې کوچني ګامونه ستر بدلونونه رامنځته کولی شي. او د امریکا د مشرانو جرګې 1.2 ټریلیون انکشافي بودیجه تصویب کړه او په دې ډول د حکومتي چارو د وی برخې د فعالیدو د بندیدو مخاوني ولا د لایحنن سار وختي تصویب شه او اوس ولسمشر جو بایدن ته د توشیح لپاره استول شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښکرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنی پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشې پریښودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وقتی کونا فامینا
به خاله پر لود میمایم کله چې هغه از مال نشه ته خبر شول خپل لود بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي. په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله په دوی باندې دا شنه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې خجوړم،
اوس د سمو د کی د نشمه جز شوه د مشری زم نه لرم هر سره جی بته تختی
او د پروگرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
اوف دا مشوار کومړی د خزه بچره کې امړه دا تو درګا دا سره لکه چې ژوند دی اورورا ای اورورا ته ژوند دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونه یي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بېکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دو کالو ډیر وخت کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که
نه.
خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1600 امریکایي ډالر وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضراتوکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو دوو کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
خاله پر لور می میم وم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوي وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوې؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونوي افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاولیلاس دهلوي وایي رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې، حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونو ډک سي رمضان کې، دا خپله یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپله یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت د دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپنا معتادین کافی خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کوي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیا لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورونې په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان بیتداوی کړي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو سهار روژه تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي، نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندار، د دې زراعت تحذیر بیان کړي، جوشدار بیان کړي، د شریعت کې چې کوم ممانعت راغلي هغه باید بحث کړي، او نور روژه کې باید علما کورونا ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کړي چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کې د دې قاچاق منه کې، د دې زراعت منه کې، د دې کاروبار تجارت منه کې، هغه وروسته بیا راځي په افراد باندې، افراد تداوی وکړي، خلک باید ورسره همکاري وکړي، مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده، نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوی وکړي د کورنۍ په همکارۍ سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی،
د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالعه د مکتب وم، دولسم مې چې خلاص کړه بیا بوکس مې شروع کړ، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، مې هغه شامل کړ، اخته شوم، مې بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډوکي مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، داسې قواره مې خراب شوی. خپله کوپی کش مې د موټر او لنګمانه مې د موټر ښه مې کار هم جوړ و، خپله مې استاد یم، خپله ځان ته دوکان لرم، شاګردان هم لرم، دو درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، 3-3.5 زره تر 4 زره پورې زما پیدا یې خو والا. بس د بلال ملګرو سره ناست وم، بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ را باندې ووهي، وهله سګرټ هنڅه خرا خرا چرس وختمې شیشې ته وختم، بس یو مې پوډر نه دی وهلي، نور مې یو نه پاتې، سګرټ مې وهله، چرس مې وهلي، تریاک مې وهلي، عین مې زرقیتې کړی ځان ته پچکارۍ والا، رګونه مې یو رګونه نه پاتې ټول وچ دي. د ما تقریبا یو 8 کاله کېږي چې نشه کوم، د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړی. لومړی نشه مې له 55 نه شروع کړ، بیا پسې سګرټ شي، بیا پسې چرس، بیا ځیکه په شراب ټابلیټ شو، بیا شیشې ته واوښتم، بیا تریاکو ته واوښتم. د بدن د دمخ جلد ته مې تاوان رسېدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې تاوان رسېدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاوم، بوکسر وم، هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو، هر یو مې ګوجا پورې خاندي هر یو والا. مخکې مې نشانه کوله، کار مې ښه جوړ و، اوس د څه موده کېږي د نشه مې ډېر شوی ده، مشري زمنه نه لرم، هر یو سړی چې بېرته تښتي په انداغ د مریضي مشکل ده. وایي مریض د سړی چې کوم سامان خلاص کړم، موټر بېرته سلامونه شي تړلی که نه، ډېر اندازه شوی دی، موټر مې خلاص کړی تړلی، پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بل استاد ورته راوستی ده. په نشې مې کم لګولې به 200-300 تر 500 پورې ما د ورځې لګولې ځان ته. مخکې چې نشه مې نه کوله ښه وم، او اوس چې د نشه کوم دوستانو مې سره نه کښېني، ټوله نه مخ ګرځي، او داسې مشکلات ژوند کې راسره مخکې شوی ده. اوس ګوشه نشینې مې خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورم، کور ته پیسې راوړم، هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور ساسو کار نه لري والا. د نشې لاس جنګ مې ډېر کار ورځ بند ما جنګ کور کې، خو که نشم نه کوله واده مې وخته کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر در بس کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد ته پوره په چوزې
دروازه زی؟
هو دروازه زو،
بس زر افغانۍ راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه کړه چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو،
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
هو اولادونه می دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روانې.
ښه اوس پوه شوم.
استاد څه کوي په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم، ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار باداره ډېر ډارن سړی، زه 10 کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم، تا
تمی وینی چیز بالام نیم وحلی
گورو استادا مطال دی وای مانگای هر او راز نماتی گی پا نشک چوک پا زان نپویی گی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیا در توای ما نو ترچو چی می سگرته نوی وحلی بیخی موتر نشم چلا ولی نو نستاخ و خدا وارو را
خانو چه دست ده موتر و دارو مکستا سر ایس نزو
آخا چستا خواب دیگی نبایی چکم داده سگرته با مرکم نور چوای خوشحالش بی
بس خیر ویسی
خا ما خوستاز خبر اومانالا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو اومانی کنا در غرمی در دوده وقت دی او ما سهار لاچه ندست کلی کستاسی خواه خوی نو زب دی اوتل که دوده وخورم دیر وگایم کتاسی نوی خوردلی تاسی هم وخوری
سامه دوار شد تی دوده وخور
دیر وقت نتیرم رو را زر رازم
سریه دا چه بلا موتر وان سر مخشولو دا خود چرسی ده دا سی نوی چه موتر چپا او یه تکر کی
اختیام چه چرسی ده خود چه او که اسنو
یوازی هم دا یه موتر خونه ده بل موتر بونیسو
اس خود لاده لریشه ویو بل موتر کلا پیدا کیگی دا توکل پا خدای اس خود ایواده را سراو کلا چه سگریته نچخه اومن
داده راغلم بادارا زب یو زل داده موتر تیرونم لگو گورم بیا با نوزو لخیره
و سریه دی موتروان تا دی پام شو کنا سرگی تکی سریوی لکه چه دی دوده پا پلمای خدیر چرسو هلی دی
نپویگم زمار تا هیچ پام نو
داده اوز با نوزو لخیره سرا دعاو که دی خیره
استاد موتر لگ قرار چلاوا ولی دوبره بیڑه لاری
ورا او سڑه مخ که ده همزه ما سورا خراب کرو تا ویل چه چرز موه ستال خاطرمی پوٹل که سگرته هوه اوز بیارا تا ویل چه موتر قرار چلاوا زخون استا مزدور نیما
چشه سگرته ده هوه
او سگرته می هوه ما ویل بیا پلاره که ده سگرتی جازه نرا کوی دیوو پرزای می دو سگرٹی آنو وحل مولا سگرٹی پراتا کلشوان که ولیشو
وستری یاد دو ہے ستبنا موٹر تیز چلائی
گوستازا دادسکوی مخ کمی در تو ویل چو موٹر لگ پا آراما او چلاوا دادسکوی واشنی مو
مداری گا نمری
استازا تو ولی پا خبر رن پویگی وی موٹر پا آراما او چلاوا
آرام نکی او را دا لس کال از هم داسی موتر چلاو ما پریم دا چک بلا دی ریوری وکو پا غلط کر از می خفا مشا نا وقت کی گی داشنا دیدن تزاما نا وقت کی گی داشنا
وصدی آتا پوکا ولی دو پر تیز چلای موتر
و خلکو حالا راشی چو موتر چه باشو حالا
اوف دا ماشمان خو مړه دي دا ښځه بچارهګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تز بوگ لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکا که او رکا که
تازه دی راڈیو در ناوریدن کو ده زهر و کاروان خپروانه هم دم روا تر بیا ده الله پامان
د زهرو کاروان
بامی بل خارا پاسا دنوروز دا سحر بادا دنوروز دا سحر بادا بسر لیتا عشق را خور کا بسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستاد سپاشا پدرغونی استیستان وارا دهل من